اون با احمد شبر باشید.
مصطفی صدیقی مننه ته د ستړی نه او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه د یو ساعت په مخه په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کندوز په بوز قندهاري سیمه کې د لس ورځې مخکني هوایي بمباري په ترڅ کې د ملکیانو د وژلو د پیښې تحقیقات افغان پلاوی بشپړ کړی دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان ولسی جرګې نن درې وزیران د استې جواب لپاره ورغوښتي. په کابل کې نن یو جګپوړی چارواکی د فساد په تور علني محاکمه کیږي او د امریکا نوی منتخب ولسمشر خپل مرستیال ته د سپینې ماڼۍ د واک د انتقال مسؤلیت وسپاره. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګه نن د افغان حکومت د کابینې د ولس وزیرانو د استجواب لړۍ پیلوي. دا وزیران د بودیجې د نه مصرفولو او د لازمې کاري وړتیا د نه لرلو له امله ولسی جرګې ته وربلل شوي دي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل په روانه اونۍ کې دوی ولس وزیران ورغوښتي چې له دې ډلې څخه نن درې وزیران جرګې ته بلل شوي.
دری وزیران باندې شنبه په ورځ وزیر د خارجي ده، وزیر د کاروبار اجتماعي ده، وزیر د پایدانې ده او دا سلاوار په دې هفته کې د وزیران د کابینې مراسم.
نذیر احمدزی زیاته کړه که چېرته د دغو وزیرانو ځوابونه او استدلال د وکیلانو د قناعت وړ نه و نو د اعتماد د رایو صندوقونه به ورته کېښودل شي. د یادولو ده چې د جمهوري ریاست لخوا لا دمخه د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د نه مصرفولو په مسله کې د یو شمېر وزیرانو د استجواب د پریکړې هرکلی شوی. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې دولت مخالفه وسلوالو برید کړی. په کندوز کې د نامنویو دروان بهیر په اړه امنیت قمندان محمد قسیم جنگل بخت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. همدا شی بچې زله تاسو سره خبرې کوم. د امام صاحب ولسوالۍ په نوابات سیمه کې جګړه او خلخال نشته روانې دي. دشمن په نوابات سیمه کې چیرته چې امنیتي ځواکونه پراته دي برید کړی دی. په کندوز ولایت کې د نامنویو لړۍ په داسې وخت کې دوام لري چې دغلته د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي برید کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه ته د حقیقت موندنې د حکومتي پلاوي راپور لا نه دی خپور شوی. د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال نن د اداري فساد په قضیه کې په علني ډول محاکمه کیږي. لوی څارنوالي وایي دا محاکمه د اداري فساد د درنو جرمونو د دوسیو د څېړلو د ځانګړې محکمې لخوا نن تر غرمې مخکې پیل شي. دا له تېرو څو کلونو را په دې خوا لومړی ځل دی چې د افغان قضایي ځواک یو لوړ رتبه مامور د اداري فساد په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د لوی څارنوالي په وینا په نننۍ محکمه کې یو بل تورن کس هم د اداري فساد د درنو جرمونو د څېړلو د ځانګړې محکمې لخوا محاکمه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وی دی باور لري چې د امریکا نوې اداره به د تهران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه ومني. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو که دی جمهور رئیس شي نو له ایران سره به اټومي موافقه لغوه کړي. محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ د چک جمهوریت په مرکز پراک خبریالانو ته وویل یو ځل چې ګردونه کښېني او د سیمې او نړۍ پر حقایقو خلک وپوهول شي د هیله مند دی چې ډونالډ ټرمپ به دا موافقه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک تونر او یو شمېر نورو امریکایي متخصصانو ویلي چې ټرمپ نه یوازې دا چې له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه کولی شي بلکې د باراک اوباما د ادارې لخوا د دې موافقې په لړ کې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو اجرایوي امر هم بیرته اخیستلی شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپین ماڼۍ د واک د لیش مسؤلیت وسپاره. پینس او د ده ډله به د ټرمپ په اداره کې د کسانو د ګمارلو په برخه کې منتخب ولسمشر ته سلا مشوره ورکړي. ټرمپ پرون دا هم وویل چې له خپلو درې اولادونو ټرمپ جونیر، اریک ټرمپ او ایوانکا ټرمپ او همدارس له خپلو زوم جارد کوشنر څخه یې غوښتي دي چې د انتقال د پروسې په څارنه کې همکاري وکړي. ټاکل شوې ده چې ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 6مه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د په فکر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخنه کړي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلی وو چې له دې تړونه به ووځي. بان کی مون فرانس پریس اژانس سپرون ویل ټرمپ د اندېښنې وړ ګڼې خبرې کړې دي، خو دی به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مسلې اهمیت درک کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ده پر ضد د وروستیو مظاهرو ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا مظاهره کوونکي خپل هیواد ته لیواله دي. ټرمپ تر دې مخکې دا مظاهره چان مسلکي کسان بللي وو چې د هغه په خبره د رسنیو لخوا ګمارل شوي دي او د کامیابو انتخاباتو پر ضد غیر عادلانه مظاهره کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ ټول به یو موټی شو او افتخار به وکړو. د روانې نومبر میاشت په لسمه نیټه د واشنگتن، فیلادلفیا، نیویارک، لاس انجلس، سان فرانسیسکو په ګډون د متحده ایالاتو په ګڼ شمېر ښارونو کې سلګونه کسان د امریکا د ولسمشر په توګه د جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ د انتخابېدو په اعتراض کې لارو او واټونو ته راووتل. ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت ډلې روانه اونۍ د عراق په موصل کې پولیسکونو تنه وشلې دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري وایي داعش د نومبر په 8/24 تنه د عراق له حکومتي ځواکونو سره د همکارۍ په تور اعدام کړي دي. د ملګرو ملتو د دفتر د سرچینو په وینا خبر ورکړی دی چې د دغو اعدام شویو ملکیانو مړي د موصل ښار په مختلفو سیمو کې د برېښنا پر ستنو راځړول شوي دي. له داعش څخه د موصل د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو عملیات له نږدې څلورو نویو راهیسې دوام لري. د مسکو لپاره د متحده ایالاتو پخوانی سفیر مایکل مکفویل وایي روسیې ته د ده په داخلېدو بندیز لګېدلی دی. نوموړی تېره ورځ پر خپله ټویټر پاڼه وویل چې ده ته خبر ورکړل شوی چې د روسیې په تور لیست کې دی او کرملین پرې روسیې ته په سفر بندیز لګولی دی. مایکل مکفویل چې اوس مهال په سټنفورد پوهنتون کې استاد دی وایي ده ته ویل شوي چې دا بندیز پرې ځکه لګول شوی دی چې له ولسمشر باراک اوباما سره نږدې اړیکې لري. د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ اړیکې په 2014 میلادي کال کې هغه مهال بحراني شوې چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. امریکا او غربي متحدانو یې د روسیې دا ګام وغنده او کریمیا اوس هم د اوکراین خاوره بولي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې افغان پلاوی د کندوز په بوزقندهاري سیمه کې د هوایي بمباري له امله د ملکیانو د وشلو د پیښې تحقیقات بشپړ کړي. په کابل کې نن دوه چارواکي د فساد په تور علني محاکمه کیږي. په کونړ کې د دې سربیره چې محاکمه خبرداري ورکوي چې په بدو کې د نجلۍ د ورکې عامل به په اوږده حبس محکوم شي دا دود لا روان دی.
بدو بدل دا ډیر بد عواقب لري چې موږ ته په علني ثبوت رسیدلی دي چې ډیر مشکلات زیږولي دي.
د امریکا نوې ولسمشر بل پاکستان وغوړي چې شکیل اپریدی وروسپاري. د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وای
دا به ډېر غلط اثر پرېږدي پاکستان کې ولس د غیر صح مزاحمت کې ورس باندې د خپشي کې شکیل اپریدی امریکا ته ورکو.
بل لور ته مو د ایران لاندېشنو خبر وو چې د امریکا نوې ولسمشر لدغه هیواد سره اټومي تړون فسخ نه کړي. د کندوز چارواکي وایي هغه دولتي پلاوی چې په دې ولایت کې په هوایي برید کې د ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پلټنه کوله بیرته کابل ته سون شوی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت د مرستیال په مشرۍ دا پلاوی تېره اونۍ کندوز ته تللی و. د کندوز ښار په بوز قندهاري سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي حمله کې 22 ملکیان وژل شوي دي او 22 نور ژوبل شوي دي. رسوان مراد راپور لري.
د کندوز د امنی قومندان وای د مرکزی حکومت پلاوی په بوسو قندهاري سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي برید له امله د ملکی مرګ ژوبلې پړه 15 ورځې پلټنه وکړه او بیرته کابل ته روان شو. محمد قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته ویل د امنیتي ملحوظاتو له امله د پلاوی ونتوانی چې بوسو قندهاري سیمه تلاړ شي، خو په کندوز ښار کې د پیښې د قربانیانو له خپلوانو او د سیمې له سپینګرو سره وکتل.
نو یا رفتنش مشکل است او فعلا دشمن حضور خود داره مناطق تلجا
اوس هغه سیمه ته ورتک ستونزمن ده ځکه دښمن هلته موجود ده د هغه سیمه چې دا پیخ پکې شوی د خلک دلته ولایت تر او بلل ل خبرو او کتنو ورسته یو څه نتیجې ته ورسیدل خلک خپل سیمه ته او پلاوه مرکز ته لاړ په کندز کې د نړیوالو ساکونو په هوایي برید کې د ملکیانو د وشل کېدو د څرنګوالي د معلومولو لپاره د مرکزی حکومت د پلاوی مشري د دفاع د وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال کوي او په ترکیب کې په مذهبي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت د ادارې یو شمیر جنرالان شامل دي. د کندز د امنیت قمندان وایي د پلاوی په دوو برخو کې پلټنه وکړه.
یو دو بخش کار میکردن، یکی که قطعات را بررسی کردن تمام نقاطی که حضور خود داشتن
دیوی دوی پا دو برخو که چلن اوکڑا یوی دا پوزی قواتون و دا موقعتون و پڑا پلتن اوکڑا او پا دو همه برخه که دا سیمیل سپنگی رو سر وکتن قاسم جنگلباغ وی حکومتی پلاوی د بوزی قندهاری سیمې په پیخه کې د هر شهید له کورنۍ سره د سل زرو افغانۍ مرسته وکړه او د هر ټپي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د نړیوال قاطع ماموریت چارواکو ویلي دي چې دوی هم له خپل لوري په کندز کې په وروستي هوایي برید کې د ملکي وګړو د وشل کېدو په باب تحقیقات کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما مشر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده او دا ډول پیښې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په روانو هڅو منفي اغیز کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې کندز ته له کابله تللی پلاوی بیرته کابل ته ستون شوی، خو دا خبره روښانه نه شوه چې دې پلاوی څه نتیجه اخیستې ده. کندز ته ورځو، له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین په ټلیفون راسره دی. آرین صاحب، په کندز کې د دې پلاوی د تحقیقاتو په باره کې له رسنیو سره څه معلومات شریک شوي دي او یا خلکو څه ویلي؟
دا کوم پلاوی چې له کابل څخه د هلال الدین هلال په مشرۍ کندز راغلی د بوزي کندز پیښې څېړلو په اړه دوی تر اوسه پورې دلته له رسنیو سره څه نه دي شریک کړي چې دوی څه کړي دي او څه لاسته راوړي دي. خو دغه کسانو دوه ورځې وړاندې د کندز په شلمې فرقې کې مطبوعاتي کسان راغوښتي او څو د دغه پیښې په اړه ورته جزئیات وړاندې کړي، خو بیا هم سره له څو ساعتو انتظار دا کسان حاضر نه شول چې د دغه پیښې په اړه هغه جزئیات رسنیو ته وړاندې کړي. خو بیا په ورته وخت کې د بوزي کنداري سیمې اوسېدونکي وایي که چیرې د دغې غوښتنو ته کومه غوښتنه چې د دوی وایي هغه د پیښې عاملین باید محاکمه شي، که دغه محاکمه نه چې دوی وایي چې دوی به پخپله په غچاکسن لاس پورې کړي.
اجمل آرین، د کندز امنیه قمندان قسیم جنگلباغ ویلی دی چې دغه کسان دغه هیئت په دې ونه توانېده چې د بوزي قندهاري سیمې ته ولاړ شي ځکه چې هلته امنیتي حالات خراب دي. آیا په هغه سیمه کې امنیتي حالات دومره خراب دی چې هیئت نشي ورتلی؟
هلته که هغه خراب وای، وضعیت خراب وای، شیبر ته ژورنالیستان هم نشو تللی ځکه ژورنالیستان خپله هلته موږ ولاړو، له هغه ځای نه مو ویډیوګانې واخیستلې، له خلکو سره وغږېدلو. هلته دومره وضعیت خراب نه و چې پلاوی ونشي کولی هلته ولاړ نه شي. او د بوزي کنداري د خلکو انتقاد هم همدغه ده چې دغه حیاتان چې راغلي دوی په ولایت کې ناست وي، دلته خپلې چلچې کوي، خپلې مرکې کوي، او که دوی په رښتینې توګه غواړي د دغه سیمې په اړه څېړنه وکړي دوی راشي سیمې ته. دغه سیمه د ښار په یو نیم کیلومترۍ کې پرته ده، راځي چې هلته دوی څېړنه وکړي، هلته دغه سیمه چې بمبار شوي هغه دې وګوري او له خلکو سره د نږدې نه خبرې وکړي. د دوی چې غوصه راپارولې ده دا خبره ده. دوی وایي که موږ اوس هم منتظره چې د دغې پلاوی د نتایجو ته چې اعلان شي، که چېرې دوی هغه غوښتنه چې دوی ورته توجه ونیسي دوی به خپله په غچاخیستنې او په نورو مظاهرو باندې لاس پورې کړي.
اجمل آرین، مننه. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال د بډو د اخیستو په تور نن په کابل کې علني محاکمه کیږي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نن د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال د اداري فساد په تور علني محاکمه کیږي. تاکل شوی و دا سړی په تیره اونۍ کې محاکمه شوی وای، خو د لوی څارنوالي چارواکي وای د ځینو ستونزو له کبله دا محاکمه ځنډنی شوه او نن به ترسره شي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د شنبې په ورځ به د هغه څارنوال علني محکمه جوړه کړي چې د بډو په اخیستو تورن دی. دا په تیرو څو کلونو کې د دې څارنوالۍ لومړی لوړ پوړی مامور ګڼل کیږي چې د اداري فساد سره په تړلو تورونو محاکمه کیږي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د تورن کس د نوم له اخیستو ډډه وکړه، خو ویې ویل نوموړی به د اداري فساد د درنو جرمونو په ضد ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. ښاغلي رسولي چې د جمعې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې یوازې د څارنوالۍ دا چارواکی نه، بلکې د شنبې په ورځ به د اختلاس یوه بله دوسیه هم د اداري فساد پر ضد ځانګړې محکمه کې وڅېړل شي.
در پهلو یزي یا در کنار ازي کې جلسه
د دې ترڅنګ چې د رشوت اخیستو په تور د څارنوالۍ د دې کارکونکو په اړه محکمه غونډه کړي، د اختلاس یو بل قضیه چې مخکې لدی د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد ځانګړې څارنوالۍ کې تحقیق بشپړ شوی او دوسیه محکمې ته سپارل شوی. د محکمې څخه د ترلاسه شوی مکتوب له مخې به د نه نیمو بجو په شاوخوا کې په دې اړه هم د محکمې غونډه جوړ شي. که څه هم د لوی څارنوالۍ ویان د تورونو د نومونو له اخیستو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې لوړپوړو افغان چارواکو ویلي شي لویا څارنوالۍ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې ځانګړې محکمه د اداري فساد پر ضد د تورنو لوړپوړو چارواکو دوسیې څېړل پیلوي. اداري فساد په افغانستان کې د خي حکومتوالۍ په مخ کې لوی او جدي ستونزه ګڼل کیږي. د ستونزې نه یوازې د نن په افغانستان کې د عامو افغانانو ناخوښي راپورته کړې او پر حکومت د دوی باور کم کړي، بلکې د افغان حکومت نړیوال ملاتړي او مرسته کوونکي هم له افغان حکومت څخه د دې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه غواړي. د ملي والی حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه خپل لومړیتوب یاد کړي، خو د ډیرو په باور په دې برخه کې تر اوسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار ځانګړي ادارې ویلي چې په هرات کې په 1500 کې د زده کوونکو او ښوونکو شمیر له هغه څه چې ویل شوي کم دی. سیګار دا خبره په هرات کې د امریکا د مرستو د نړیوالې پراختیا ادارې په مرسته د رغول شویو ښوونځیو په اړه په یوه څېړنیز راپور کې کړې ده. د ادارې همداراس د یادو ښوونځیو په رغولو کې ځینو تېروتنو او نیمګړتیاو ته اشاره کړې ده. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار د ځانګړي سرمفتشي سیګار ادارې ویلي په هرات کې په یو ښوونځي کې یوازې درې نجونې زده کوونکي لیدل شوي، حال دا چې په دغه ښوونځي کې د څه باندې شپږ زره نجونو له زده کړې خبر ورکړل شوی و. دا ښوونځی چې لیدنه ترې شوې د هغو 15 ښوونځیو له ډلې دی چې د امریکا د مرستو د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا جوړ شوی. سیګار د پنځمې پر اساس په یو ریپورت کې ویلي له هغو ښوونځیونه چې یو ایس ایډ جوړ کړي، د لیدنې پر مهال یوازې 30% زده کوونکي او 30% ښوونکي لیدلې دي. د ادارې ویلي چارواکو پخوا ویلي و چې په دغو 15 ښوونځیو کې په اوسط ډول په هر یو ښوونځي کې 2609 زده کوونکي شامل دي، خو سیګار یوازې 501 زده کوونکي لیدلې دي. په یو بل ښوونځي کې چې د 1200 زده کوونکو د حاضري خبره شوې وه، یوازې 10 تنه حاضر وو او 15 نور هم غیر حاضر. د سیګار په خبره یو ایس ایډ د 13 سپتمبر تر 1 دسمبر په افغانستان کې په تعلیمي پروګرامونو 888 میلیونه ډالر لګولې دي. تر دې مخکې نه یوازې په هرات بلکې په ټول افغانستان کې د لسګونه خیالي ښوونځیو او زرګونه خیالي زده کوونکو رپورټونه خپاره شوي وو. د پوهنې وزارت هم ژمنه کړې وه چې په ټول افغانستان کې به د ښوونځیو او زده کوونکو دقیق شمیر معلوموي. سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د هرات د ښوونځیو په اړه لیکلی، همداراز ویلي چې ښوونکي هم له هغه څه ډېر کم چې په اړه رپورټ ورکړل شوی و. د ادارې لیکلي چې په دغو ښوونځیو کې په اوسط ډول د 16 ښوونکو او کارکوونکو د توظیف خبره شوې وه، خو د لیدلو پر مهال یوازې اتلس کسان وو. سیګار د ښوونځیو پر رغونه او بیا رغونه کې هم ځینو تېروتنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نیمایي د ښوونځي له ښې برېښنا برخمن نه دي او ځینې صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. د ښوونځیو د ماتو دروازو، ماتو ښیښو او یا ماتو کړکیو خبره هم د سیګار په رپورټ کې یاده شوې ده. ومو غوښتل د سیګار ادارې د دغه رپورټ په اړه د پوهنې وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د هرات د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې اړه به څېړنې وکړي او بیا به خپل رسمي دریځ بیان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اجمل انت کتنه ورته کوي.
د نړۍ یو شمېر چاپی رسنیو په مزار شریف کې د جرمني پر کنسلګری د برید په اړه لیکنې کړې. انډیپندنت ورځپاڼې په یوې لیکنې کې ویلي طالبانو د افغانستان په یو آرام ښار کې برید وکړ. د ورځپاڼې په وینا په بلخ ولایت کې له یوې موټرې بمې چاودنې وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین ماري یوه ځانګړې امنیتي غونډه جوړه کړه. انډیپندنت د طالبانو هغه ادعا هم راخیستې چې وایي په بلخ کې دا بمې برید د هغه حملې انتقام و چې څه موده مخکې د دوی په وینا په کندوز کې 2 کسان ووژل.
د ګارډن برتانوي ورسپانې د دې پیښې په اړه لیکلي. په مزار شریف کې د جرمني کنسلګری روزې ته نږدې پرته ده او شاوخوا یې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. د ورسپانې په وینا د جرمني د کنسلګری شاوخوا دنګ دیوالونه جوړ شوي او په دې سیمه کې چاودنې پوښتنې پیدا کړې. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله ویلي چې د دې هیواد پر کنسلګری له بمی برید وروسته په سیمه کې نښته هم شوې، خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې نښته د چا ترمنځ وه، ډزې چا کړې او هدف یې څه و. د پنجشنبې په شپه په دې برید کې شپږ تنه ووژل شول او تر سلو زیات نور ټپیان شول. د نیوزویک مجلې بیا بله موضوع څېړلې. د دې مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی: ولې جرمني او نور اروپایي هیوادونه غواړي چې زرګونه افغان کډوال وباسي؟ مجله په پیل کې وایي په افغانستان کې د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو موجودیت او فعالیت ته په پام اوس هم اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې ډیر افغان پناه غوښتونکي دغلته د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره ورغلي، نو ځکه د پناه غوښتنې حق نه لري. نیوزویک همدارنګه لیکي د افغانستان او اروپا ترمنځ توافق تر لاسلیک مخکې هم یو شمېر افغانان له اروپا ایستل شوي، خو د افغان حکومت سره د نوي توافق پر بنسټ اروپایي ټولنه کولی شي چې په ګڼ شمېر کې افغانان په کم وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړي. د نیوزویک مجله د بشري حقونو د ډلې په حواله وایي دا یوه افتضاح ده چې افغان حکومت ومنله له اروپا د افغانانو د ایستلو په بدل کې بشري او پراختیایي مرستې ترلاسه کړي. د نیوزویک مجلې په وینا د بشري حقونو سازمان ویلي دا اقدام د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو یو تیاره اړخ څرګندوي.
د کونړ استیناف محکمې رئیس خبرداری ورکړ که چا په بدو کې کوم انجلۍ ورکړه په اوږده حبس به محکوم شي. بل لور ته په دغه ولایت کې د ښځو چارو ریاست وایي چې لا هم په بدو کې د نجونو د ورکړې دود شته. روح‌الله انوري له اسداباده له نور تفصیل سره.
په کونړ کې خزی وایي اوس هم په یاد ولایت کې د نور ولایتونو په څیر خزی په بدو کې ورکول کیږي چې د ډیرو خویندو ژوند دی ګواښ سره مخ کړی دی. مدني فعال او د ولایتي شورا پخوانی غړي میرمن توراج وایي په بدو کې د خزو ورکول یو ظلم دی، خو تر اوسه یې هیچا مخه ونه نیوله. د کونړ ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل له ډیرو کلونو را په دې خوایي په سیمه کې په بدو کې د ښځو ورکول دود دي، او د همدغه ناوړه رواج په وجه په بدو کې ورکړل شوي ښځې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي.
په کونړ کې د بدو ورکولو رواج اوس هم شته دی په هغه مناطقو کې چې هغې کې پوره آگاهي نشته دی او د خلکو ذهنونه باندې نه دي پوهول شوي چې بد بدل یعنی څه. بدو کې خو همدغه قومي خلک دي چې فیصله کوي او کینی د جرګو د لارې نه خپل یو خور د یو ورور په مقابل کې قرباني کوي.
سهیلا بابر له قومي مشرانو، دینی عالمانو او دادلی ارګانونو غوښتل چې هر چاته باید د خپلو عملونو سزا ورکړي شي، دا سینه چې قتل او جنگ پلار یا ورور کړی وي او سزا یې لور او خور ته ورکول کیږي، چې دا کار د اسلام د مقدس دین او د افغانستان د اساسي قانون په خلاف عمل دی چې یو بیګنا انسان دی د نورو د ګناهونو لامل پور کې ولاړ وي.
د اوقافو د لارې نه د عدلي ریاست د خوانه یا د محاکمو د خوانه د ممبر د لارې نه خلکو پوهوي چې بد بدل دا ډیر بد عواقب لري چې موږ ته په علني ثبوت رسیدلی دي چې ډیر مشکلات یې زیږولي دي.
سهیلا بابر وایي په بدو کې د ښځو ورکولو سره هیڅ کله هم د دوو کورنیو ترمنځ روغه جوړه نشي کېدی. په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اساسي قانون کې په بدو کې د ښځو ورکول منع دي، او له دې وروسته که هر څوک په داسې جرګو کې برخه واخلي چې په وسیله یې کومه ښځه په بدو کې ورکول کیږي، نو محکمه به د جرګې ګډونوالو د جینۍ او هلک کورنیو ته د قانون سره سمه سزا ورکړي.
د منی قانون اساس هغه شخص چې په بدو کې د ورکو په نوم یا په نکاح ښځه ورکړي یا یې وکړي، په اوږده حبس چې تر لسو کلو پورې محکومیږي. او چې داخل اشخاص لکه شاید، وکیل، مصلح، عقید، هر یو له احوال سره سم په متوسط حبس محکومیږي، او د ښځې د غوښتنې په صورت کې د قانون له حکمونو سره سم مطابق فسخه کیږي، یعنی د نکاح هم فسخه کیږي.
هغه وایي داسې هیڅکله هم نه دی لیدلی چې د ښځو ورکولو سره دې شخړې هوارې شوې وي، بلکې نور هم د کورنیو ترمنځ ستونزې او بدګمانۍ زیاتېدای شي.
په بده کې ښځه ورکول داسې یو عمل ده چې نه د شریعت له پلوه او نه د قانون له حیثه جواز لري، نو په هیڅ صورت سبب د خوشحالي او معنی د انتقام نه شي ګرځېدلی.
په کونړ کې ښځې په داسې حال کې په بدو کې د بیګونا خزو او انجونو ورکولو څخه شکایت کوي چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د قومي جرګو په وسیله د دوو کورنیو ترمنځ بدی خزې په بدو کې د ورکولو په وسیله ختموي. کله یوې خوا د جرګې غړي د کورنیو ترمنځ د جنگونو او په یو بل د بریدونو لړۍ ته د پای ټکی ږدي، خو له بل لوري یو معصوم انسان د تل دپاره د اور بټۍ ته غورځوي.
خبری است د ملګرو ملتو یو څیړنه وایي چې په نړۍ کې تر 300 میلیونه زیات ماشومان په داسې ککړه هوا کې ژوند کوي چې د دوی جسمي او ذهني ودې ته سخت خطرونه لرلی شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د ملګرو ملتو یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په وروستیو ورځو کې په دې اړه خپله څیړنه خپره کړه. په دې څیړنه کې چې د ماشومانو لپاره پاکه هوا نومیږي، د میلیونونو ماشومانو روغتیایي وضعیت ناوړه بلل شوی دی. د دې څیړنې په یو برخه کې ویل شوي چې د نړۍ د ټولو ماشومانو په هر وو کې یو تن ککړه هوا تنفس کوي. دا هوا چې ملګری ملتونه یې ککړه بولي تر ستاندارد یا معیاري هوا شپږ ځلې ناپاکه ده او په نړۍ کې د ماشومانو د مړینو یو اصلي علت ګڼل کیږي. د یونیسف اجرایي رئیس انتونی لیکویلی د هوا ککړتیا په نړۍ کې د شپږ لکه تر پنځو کلونو کشرو ماشومانو د مړینې اصلي علت دی او هر ورځ په نړۍ کې د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د شغل لیک په وینا د ککړې هوا تنفس یوازې د ماشومانو تنفسي جهاز ته زیان نه اړوي، بلکې د دوی په ذهني او مغزي وده کې جدي او دایمي زیانونه پیښوي. د موټرو له لوري د تیلو د استعمال، د سکرو او نورو فسیلي موادو سوځول، دوړي، د سونګ موادو په توګه له خوشایو څخه کار اخیستل د هوا د ککړتیا سببونه دي. په ځانګړي ډول په وروسته پاتې هیوادونو کې چې د موټرو فلټرونه په وخت نه بدلیږي او موټرونه د مزرو غازونو د تولید له نظره نه معاینه کیږي، هوا ډیره خرابیږي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي چې په آسیا کې چې افغانستان هم برخه ده، یو میلیارد او اویا میلیونه ماشومان ککړه هوا تنفس کوي او په افریقا کې 1500 میلیونه ماشومان د خراب هوا د تنفس کولو له کبله له خطر سره مخامخ دي.
له اسمت چاروانه مو د هوا د ککړتیا او د هغې د ناوړه اغیزو پاړه په تیر بیا چې پر ماشومانو یې لري واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته را استولې دي.
عزت الله اعظمي له کندهار لیکي په بدو کې د شزو دود د افغانستان په روزګان ولایت کې زیات دی. فرید د میزان له ولسوالي د اندړو لکري لیکي په بدو کې د نجونو ورکول ناروا دي. عبدالرحمن د غزنی لیکلی دا ډیره ښه خبره ده چې نن په کابل کې په اداري فساد یو ککړ چارواکی ښکاره محاکمه کیږي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار لیکي د ملي وحدت حکومت مشران دي د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي تر څو په حکومت کې اصلاحات راشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي فساد په څارنوالانو کې دی، اول باید څارنوالان محاکمه شي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي ازادي راډیو د خبری ساعتونه بیا پیل کړي. محمد قاسم لبل خلی کې د افغانستان حکومت باید د سولې خبرې جدي ونیسي. عبید الله کابل علی کې طالبان ولې پښکارا اعلان نکوي چې د سولې خبرې کوو، تر کله به په افغانستان کې جنگونه روان وي. رحیم الله نوری له کابل لیکي افغانستان په وطن مینو سرتیرو ته اړتیا لري. او یو بل اوریدونکي لیکلي دي د کندوز د امام صاحب په نوابات کلي کې سخت جګړه روانه ده. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پښه ثبت شوي پیغامونه خپرو. البته یو شمیر نړیوال مطالب هم لرو. په تېره بیا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مو د پاکستان او ایران لاندې شنو خبرو. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه نن د افغان حکومت د کابینې د ولس وزیرانو د استجواب لړۍ پیلوي او ټاکل شوې ده چې نن به درې وزیران استجواب شي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت مخالفو وسله والو له لوري برید شوی دی. دا حمله د امام صاحب ولسوالۍ په نوابات سیمه کې شوې ده او جګړه هلته روانه ده. د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال نن د اداري فساد په قضیه کې په علني ډول په کابل کې محاکمه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دی باور لري چې د امریکا نوې اداره به د تهران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه ومني او فسخه به یې نه کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپین ماڼۍ د واک د انتقال مسؤلیت وسپاره. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د ده په فکر د امریکا منتخب ولسمشر به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخه نه کړي. او ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت ډلې روانونه د عراق موصل ښار کې پولیسکونو کسان وشلې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کولای شي د ډاکټر شکیل اپریدي ژوند وژغوري. شکیل اپریدي اوس مهال د پاکستان خیبر پښتونخوا په یو زندان کې بندي دی. د هغه څوک دی چې د القاعده شبکې مشر اسامه ابن لادن پته امریکایانو ته ورکړې وه. جزئیات ته ملالی بشیر پوراپور کې.
په 2012 کال کې پر شکیل افریدی د 30 کلونو د بند سزا ووته چې ورسته په 2014 کال کې 30 کلونو ته راکم شوه. د دې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پخوانی استعماری قانون لمخې په دغه سیمه کې سختری زو یړغمل نیونکو ته د راخوش کېدو په بدل کې د پیسو ورکولو په تور محاکمه شو. 50 کلن افریدی هر ډول تورونه ردوي. په 2008 کال کې سختری د ډالی لشکری اسلام د برم تکړ او د کورنۍ وای چې د دې د راخوش کولو په بدل کې ورسره همدا یو انتخاب و چې یارغمل نیمونکو ته پیسې ورکړي. په اپریل میاشت کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې که ولسمشر وټاکل سي د افریدی د راخوشي کولو لپاره به مداخله وکړي. د فاکس نیوز ته ویلي وو چې زه فکر کوم هغه به په دوو دقیقو کې راخوشي کړم. زه به دوی ته ووایم چې دوی راخوشي کړي. زه مطمئن یم چې دوی به هغه راخوشي کړي ځکه موږ پاکستان ته ډېرې مرستې ورکوو. افغانستان ته د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل.
دا به ډېر غلط اثر پرېږدي پاکستان کې. ولس به ډېر سخت مزاحمت کوي. ولس به ډېر زیات خفه شي چې شکیل افریدی امریکې ته ورکو. که د ټرمپ خپل ضد باندې ټینګ شو نو بیا خو ریاستونو کار خود سے نہیں چلے گی. اسٹیٹس کار خود سے نہیں چلے گی. بیا خو باید کم نه نور هم دې کم نه د امریکای خلاف د تغام غوسه شروع شي.
فاکس نیوز ته د ټرمپ خبرو په پاکستان کې سخت عکس العملونه راو پارول. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر چودري نثار علي خان ویل چې ټرمپ باید د خپلواک ملت ته درناوی وکړي. د ویلیو چې پاکستان د امریکا مستعمره نه ده. د افریدی راتلونکی به پاکستانی محکمې او د پاکستان حکومت ټاکي. افریدی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا په 2011 کال کې ونیول شو. دا سم دستي ورسته له هغه چې په می میاشت کې امریکایي ځواکونه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په کور حمله وکړه. پر افریدی دا تور هم و چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا د اسامه بن لادن په نقشه کولو په هدف د واکسیناسیون له پروګرام سره تړاو درلود چې ورسته پر بن لادن د امریکایي پوځ لخوا حمله وسوه. د پاکستان یو دولتي هیئت چې دغه حمله یې پلټله ان دا وړاندیز وکړ چې افریدی باید د خیانت په تور محاکمه سي. اوس چې ټرمپ منتخب ولسمشر دی دا مسأله شاید د دواړو هیوادونو په خپلمنځي اړیکو کې مهم رول ولري. خو که ټرمپ پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې سي ویل کېږي ډاکټر افریدی شایره خوشی سي او ان وستایل سي چې له امریکا سره د اسامه بن لادن په نقشه کولو کې مرسته کړې وه.
د پاکستان حکومت د تاندیشنه لري چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه هیواده شکیل اپریدی وغواړي. بل لور ته تهران ټرمپ ته تشویش لري.
ایران وایي د دې هیواد او د نړۍ د سترو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې منل او تطبیق د ټولو اړخونو په ګټه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې پرون د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې خبرې کولې، هیله څرګنده کړه چې د امریکا منتخب ولسمشر به د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه لغوه نه کړي. رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دی باور لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د تهران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه ومني. محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې خبریالانو ته ویل دا د ټولو اړخونو په ګټه ده چې د دې اټومي موافقې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي.
وی بلیو دټ از ان دی انټرست اف ایوریبادي ټو انګیج ان ا پوزېټیو وی. آی ثینک
دی وی مونږ په دې باور یو چې دا د ټولو خو په ګټه ده چې په مثبته توګه له یو بل سره چلند وکړو. فکر کوم یو ځل چې دا ګرد کینی او خلک د سیمې او نړۍ پر حقیقتونو وپوهول شي، د هیله مند دی چې ډونالډ ټرمپ به دا موافقه ومني. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي چې کدی جمهور رئیس شي نو له ایران سره اټومي موافقه به لغوه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې زیات خلک او زیات هیوادونه د تهران او د نړۍ د شپږو قوتونو په اټومي موافقه کې ښکیل دي او د نوموړي په وینا دا به د ټولو اړخونو په ګټه وي چې د موافقې ته ژمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې کچیرته د دې موافقې د تطبیق په اړه شکونه پیدا کیږي نو په هغه صورت کې به بیا ایران خپل انتخابونه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان مارک ټیونر او یو شمیر نورو امریکایي متخصصانو ویلي چې ډونالډ ټرمپ نه یوازې دا چې له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه کولی شي، بلکې د بارک اوباما د ادارې لخوا د دې موافقې په لړ کې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو اجرایوي امرونه هم بیرته اخیستلی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا دا نه ممکنه بللی چې ګواکې ډونالډ ټرمپ به دا موافقه لغوه کړي. د روحانی په خبره دا موافقه د ملګرو ملتونو د زیات شمیر غړو هیوادونو په تایید شوې ده.
ایران د ډونالډ ټرمپ له انتخابېدو سره خپل اټومي تړون ته اندېښنه لري. تر دې مخکې مو واورېدل چې پاکستان ته دا تشویش پیدا شوی دی چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر له اسلام آباده شکیل اپریری ونه غواړي، هغه څوک چې د اوسامه ابن لادن پته یې امریکایانو ته ورکړې وه او اوس په خیبر پښتونخوا کې زنداني دی. بلې لور ته ویل کېږي چې د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره به د امریکا او روسیې روابط بهتره شي. د ازادي راډیو روسی څنګه دا پښتنه له ځینو روسی شنونکو سره مطرح کړې ده چې آیا دا ممکنه ده؟ جزئیات د صفی الله سنگزی پورا پورک.
د روسیې خپلواک سیاسي شنونکي د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ تر ټاکل کېدو وروسته په دې موضوع بحث کوي چې د هغه انتخاب به د امریکا او روسیې په اړیکو څه تاثیر وکړي. که څه هم چې ټرمپ د امریکا د اوسني ولسمشر براک اوباما په نسبت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لږ منتقد بلل شوی او له مسکو سره د اړیکو لیوالتیا بلري، خو خبره لا هم نه ده معلومه. په امریکا متحده ایالاتونو کې د روسیې پخوانی سفیر ولادیمیر لوکین د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره به د ټرمپ بریا د موسکو او واشنگتن اړیکې ښې کړي وویل، دا د اړیکو د ښه والي لپاره یو ښه او نوی فرصت دی. وایي که زه د خپل هیواد په اداره کې وایي، په دې اړه مې جدي فکر کاوه چې د امریکا له نوې ادارې سره اړیکې ښې کړو او د اړیکو یوه نوې پاڼه پرانیزو. یا هم دا چې که تاسو بیا تنظیم غوره بولئ چې تېرې تېروتنې ونه څېړي یا څوک حق په جانبه دی څوک ګرم دی، دا ټولې خبرې کېدلی شي. د روسیې او امریکا د اړیکو په اړه دا پوښتنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي وو چې له روسیې سره اړیکې ښه کوي. د روسیې د اپوزیسیون یو سیاستوال الیا یاشین بیا وایي چې ټرمپ اوس دا ستونزه په مخ کې لري چې ثابته کړي چې د روسیې ایجنټ نه دی، ځکه په هغه دا تور لګېدلی وو چې د ولادیمیر پوتین ایجنټ دی. د روسیې او امریکایي رسنیو پروپاګاند ټرمپ ته د پوتین د ایجنټ په توګه اعتبار ورکړ. د هیلری کلینټن انتخاباتي دفتر او د پوتین پلاویان باوري دي چې دا د پوتین بریا ده او کرملین په امریکا کې د خپلې خوښې وړ ولسمشر پیدا کړی. دا د ټرمپ لپاره ستونزمنه ده، ځکه هغه باید ثابته کړي چې د پوتین استازی نه و. په ټرمپ باندې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د نورو لسګونو خبرو تر څنګ دا تور هم پوري و چې دا د روسانو ایجنټ دی او په ډیرو مسایلو کې د روسیې پلوي کوي. ټرمپ چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتي کالجونو په غټ تفاوت وګټل، د جنوري په شلمه به د امریکا د 45 ولسمشر په توګه لوړو کړي، خو ژمنه یې کړي چې له لوړې مخکې له ولادیمیر پوتین سره ګوري. وروسته له هغه چې له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل ناقانونه وبلل شول او د دغه هیواد په ختیځ او سوریه کې روسیې پوځیانو مداخله وکړه، امریکا یې په اړه غبرګون وښود او د دواړو اړیکې له هماغه راهیسې خړپړ شوې.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سی شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني څپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپریږي او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو د دې سات خپرونه البته سرته رسیږي، سرته به رسیږي به نه وایم، ځکه چې خبري برخه سرته رسیږي. ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي لرو او په پوره سات بیا له ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. ازادي او اوریدونکي پروګرام اجمل تورمن وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، بیا هم تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي چې په دې خبرونه کې به درته خبرو ان شاء الله. دغه پیغامونه په برابرولو کې را سره طاهر روشان همکاري کړې ده. قدرمن اوریدونکو، یو څه چې مخکې د پیغامونو تاسو ته باید ووایم، هغه دا چې یو خو پیغامونه لاندې ثبتوي، بل دا چې داسې یو ځای کې ثبت کوي چې کیفیت یې سم وي او د نشر وړ وي. ډېری داسې پیغامونه موږ ته رارسیږي چې کیفیت سم نه وي، موږ یې نشو نشرولی، خو بیا د اوریدونکو ګیلې پاتې وي چې زموږ پیغامونه ولې نه خپرېږي. بل په پیغامونو کې د کلام عفت په پام کې ونیسئ. تاسو په پیغامونو کې داسې خبرې وي چې د نشر وړ نه وي او موږ یې نشو نشرولی. وروستۍ خبره هم دا چې کله چې پیغام ثبتوي کرار کرار خبرې کوي. ځینې پیغامونه داسې دي چې موږ واورېدل چې زر زر غږېدلي دوستان او سم څوک نه پوهېږي هغه اوریدونکی چې اوري، موږ چې اورو چې د دوی هدف څه دی. دغه موضوعات هیله من یم چې په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي. ورځو پیغامونو ته ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. کوم پیخه چې د کندوز وشواله بی ګنا مسلمانان قتل شوی، یا د مرکه خېلو په ساحه کې چې وشو بی ګنا مسلمانان ماشومان قتل کړ، یا په نکور خېلو راشم خېلو کې چې وشو بی ګنا مسلمانان قتل کړ، او د کومندانانو کورونه په نخښه کړی د طالبانو. دا اردو ته ډیره غټه ضربه ده، ځکه اردو کورونه غون په ولسونو کې دي، په اطرافونو کې دي. دا خو د هغو کورونه دا خلک وژني کله ویل د پاکستان پیدا کارونه کوي. اے افغانانو، وسلام.
السلام علیکم. دولت خان مصطفی ام د هلمند ولایت نه د نظاری رسولی متاسدا پیغام بریدم. غواړم چې د هلمند په حال در سره څو خبرې وکړم. هلمند کې جګړه تر مرکز ولایت رسیدلې ده، بلکې او پر سو یا شوې نیم متره د مرکز څخه لري ده. موږ د محترم والی څخه او د ولایتي شورا چې نورې دا جګړه خپل قابو کې.
ہلو، السلام علیکم. سمیع اللہ حلیمی تندریم د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ څخه. د ازادي راډیو ټول همکارانو او بیا ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ولسمشر محمد شرپانی څخه غوښتنه لرو چې د کندوز ولایت کې د جنگ ځپلو سره د عاجل مرسته وشي. د کندوز خلک اوس مهال کې جنگ جګړو ډېر وځپل، او د نور نړیوالو هیوادونو ته هم زموږ غوښتنه هم دا ده چې تاسو نو به هم باید د افغانستان سره مرسته وکړي، بالخصوص سن کندوزیان سره. کندوزیان مرسته ته اړتیا لري.
ما پیغام دی خلکو ته ورسیږي چې د دې کارو مسولین دي. ورو که موږ د مساکلا په سیمه کې وو، موږ د کور سبانه دوی زیرې سار دوی ماښام دوی ډوډۍ سار دوی ماښام رکېدلې. د کورو کې سنګرونه نیولي وو، د کورو سبه ټکان کوله. د سنګر به د کلی په مابین کې جوړ کړی، که په نوزاد کې وو سنګر به زموږ په کور کې جوړ کړی. موږ د کورو سبه ټکان کوله، که په سنگین کې وو موږ د کورو سبه ورور ټکان کول. په کلی په مابین کې په کورو شوډو کښینانو کې ډېر سنګر نیولې. ګریش په ولسوالۍ ته مشي را بار شوي وروره، دوی زموږ په کورو کښې سنګر نیولې، ټکان وو. دغه کوي چې چېرې کومنډو ځواک راشي، هوایي ځواک راشي. دوی په کلي په ماجد کښې دوی سنګر نیولې. ورور د ماجد څه وغورځېږي، هغه کلي هغه کورونه چې په دا کورو کښې ځغلي وو، دغه کېږي یا ویشته کېږي یا دی کېږي، ملکیان هم د دوی سره ویشته کېږي. نو زما د دوی دغه ویان څه دغه د غوښتنه وو، دغه دغه ده چې د کلي وو کورو څه استفاده ونه کړي.
السلام علیکم زنقی اللہ دنگرار ولایت نا خبر کوما زما دا آزادی کار کون کو تا سلام پر دا سلام آرز دادی جزما پیغام لازمی نشر کی وست پر نگرہار کی گاز یو سل شل لپی کلو خرچی کی پکالدارو آج پا اوغانی تے وارے نو داد تقریباً چی پینزا ویار پی کلو اوغانی ترسی گی نو دا اولس دو نوست نشر کی پتی سوڑ جنی کی گاز یو سل شل کالداری واخلی ہے نو لہذا مرکزی حکومت تا پکار دا چی دا نگرہار کی زکا مہاجرین راغلی دی نوی دا ډیر ستونزی دی دی نگرہار تا ډیر توجہ کی چی دا گاز نرکونا او نور نرکونا لگریٹونا لگ راکتا شی والسلام
یادابی را دو محترم و ریدون کو کارکون کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات کو محترم زما دا پیغام دے چی دا شانگھائی پا گونڈا بانی دا نگرہار راڈیو نا یا وستاز دے دے والی مانا تفسرہ و کرا غوصل میں چی پا دی تفسرے کے پا دی باس کی برخ واخنو کو دیر پا تاسف سرا چی ٹلیفون میں دا بسا رخ نشو نستاز را طریقہ غوارا میں چی زما آواز دا شانگھائی گڑو خی وادون تا دنیا خلقو تا ورسی گی نو آغا مطلب دا دے چی دا شانگھائی سازبان دے دا پارا جوڑ شوی دے چی دنا تو آو یاد دا غال کیا دا دا شدگرو مخونی سی چی سمت شمال تا یعنی روسی متحدین و خواتا او چین تا او ایران تا دی ملکونو تا سرایتونی که دا غال قیده و داشتگر نو دا چه پاکستان خپل غال قیده و داشتگر دی او دا غی مرکزون او تربیتگار کولی پا پاکستان کی دی او دا پاکستان نتا ملی گی پاکستان تا سو ولی پا دا غشان خواهی که شامل کرده دا خویو میکروبی تا سو پا خپل پا میکروب که میکروب تا پا خپل بدن که زیور کرده نظم حل دادا چه دا شانگهای دا غرو هیوادونو دا کتان دا پاکستان لرشی دا کتان دا دنیا دا دا غیر منزوی کی گی باشی پاکستان دا شانگهای پا سازمان که بریر خودرشی السلام علیکم و رحمت الله و برکات
السلام علیکم دا نگران نخبر اکم کنوم کنوم نغسل سورا دا غوست دا نگرهار که دا سرخور پرسوالی که دا دو کسان گلاس اوسم یو دا غاسیدین رازیو دا غصب کهی او دا زروات کیری دا ظالمان دی په قسم آباد کې مزدورینو د مولودینو زمکه نه ورشوي هغه ته نه ورکول کیږي په هر ولایت کې زمکه نه ورشوي دا او سوي چې موږ راغلي دا بالکل دروغ دا بالکل دروغ دی نه منل کیږي والسلام
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو زه په جن شهزاد خبرې کوم د جلال آباد سراچي سره دغه د پاکستان کنسولګری کې چې کوم کسان دي زموږ دولتي کسان هم دي او د پاکستان کسان هم دي دو خپل کې یو معاملې یو فوریزه جوړ کړی د ورو خلک د شپې درې بجې نه ځي او په قطار کې ودرېږي لس کسان کم هم کسان ته کار نه کوي پنځو کې نه کوي څلور زره پنځه زره پاکستاني کالداري اخلي او هغه کسان مخکې کوي ملي امنیت کسان هم په دې کې شامل دي او د پولیس هم پکې شامل دي ټول هم پکې شامل دي دغه د غلام منګل نه موږ غواړو دغه جلال آباد نه والی چې کوم دی بلې ادارې نه د خدای خاطر وکړي چې دغه مخنیوی وکړي او دغه ولس دغه مشکل دی او دغه تدبیر ته خلک تباه او برباد وو شپې درې بجې ځي او هلته ولاړ یو بېرته راځي دا نن پنځم شپږم ورځ به موږ چې موږ دغه ځو په قطار کې درېږو بېرته راځو څوک پنځه زره رانه غواړي څوک شپږ زره رانه غواړي او دومره زموږ وسه نه کېږي وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محمد طاهر والیم د جلال آباد څخه خبرې کوم ګرانو ورونو زمنګ مشکل دا غږی چې موږ دلته راغلي په جلال آباد کې پراتی دلته کورونه دي اواز اصلي د کور باشندګانی او دلته په خوار غړي مثال پراتی او دلته ځای نه دي حال د په کونړ کې مونږ دي زمکې دي جهاسم دي مثال دا یو مشرقي دا یو تو ولایت د کونړ او جلال آباد چاندل کړی دی پاکستان ته نورو ایران ته نورو بل ځای ته نورو شخصي تجارت ته نه کوو دغه زمو خپل لرګي دي خپل ونیم دي او دسې ونی دي چې هغه میوي ونی دي بې ثمره ونی دي نختر نه دی سیړی نه دی انځر دی توت دی وله ده چې هغه میوه هم نه کوي او دغه ونې موږ خپل والي دي ولته هر کال په ژمي کې موږ وهو راوړي دلته جلال آباد دې راوړو دلته څوک استفاده کوو بله کومه استفاده چې نه کېږي او دغه لرګي زموږ د کونړ رهبري بند کړي دي مثال کومانستان یا والي چې عریضه ول عریضه زموږ نه اخلي راته وایي لرګي بند دي چې لرګي بند دي ورور ستا تجارتي لرګي بند دي دا خو ته دلته خو نه شي کېدلی زما شخصي لرګي دي زما خوښه چې په هرات کښې خورم په کندهار کښې خورم په کابل کښې خورم زما شخصي لرګي دی شخصي ملکیت مې دی چر چېرته انتقالوم هغه وړم د دولت مال نه دی نه د دولت شتمني ده نه ور سره کار لرم دغه لرګو باندې دوی بندیز لګولی دی داسې کار خو په یو ځي کښې نه دی شوی چې د یو ولایت نه بل ولایت ته مثال لرګي بند شي بل شي بند شي هغه لرګي دې بند شي چې هغه
زنګلی لرګی حکومتي لرګی مثال حکومت ته پخ ساره یا بل شي ازما شخصي لرګی دی شخصي بانکونه دی ځنه بل دې انتقالي ګز لرګی امر نه ورکوم دا کوم اصول دی دې نشي کېدل اور منګه ولزي د تخلقي د حکومت دې زمنګ د مشکل د پاره پرو دې زمنګ په مشکل دې غور وشي دې غونډې کېدل چې هغه په دې ماده او متر شوه دې ودی اوس په دې پاره ټول پوښتنه د څو کوراتي دې کار خو نشي کېدل اور کار دې وکړي چې خپل د ځنګل لرګي بند کا تجارتي لرګي دې بند کا چېړې بند کا زما په شخصي لرګي ته څنګه باندې لګي
قدر من اوریدم کو پیغامونه مو واریدل کوم پیغام چې ورسته وغه پدېړه و چې په خو هم البته پدېړه موږ ته پیغامونه را رسیدلی ولا موږ پاره کړی چې په کونړ ولایت کې د زنی دوستانو شخصي لرګيري نه تجارتي دوی وایي چې د دوی کورونه په جلال آباد کې دي او د زمين لپاره د دوی په کار دي نو کله چې دغه لرګيره انتقالوي د کونړ ولایت د مقام له خوا دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دا لرګي انتقال شي وایي چې په لرګي باندې بندیز دي و مختل چې همدغه ستونزه د اوریدونکو د کونړ ولایت له سیمه ایز چارواکو سره شریکه کو ونه توانیدو خو زموږ خبريال روح الله انوري په دې اړه معلومات راکوي چې ولې دغه لرګي بند شوي دي او دوته د انتقال اجازه نه ورکوي انوری صاحب د کونړ ولایت زموږ اوریدونکو
مننه تورمان صاحب ما تو شی دی وړاندې د کونړ د والی ویان عبدالغنی مسلمان سره خبرې وکړې د کونړ والی سره موږ سوځل پام دی ارتباط خبرې کړې دي هغه وایي چې اوس مهال د کونړ څخه د هر ډول لرګي کاغه پاخه مواد یعنی کړکۍ دروازې دا شینه څنګه جوړ شوی او که خامی کوم د چار تراش دا ټول بند دي او دا د رئیس جمهور د امر پورې دا بند دي سمو دا وړاندې تورمان صاحب یو څو سوداګرو او یو وکیل یو امر راوړیو چې د لرګي آزاد شي خو هغه کې دا لیکلو چې به محصول باید نور ولایتونو ته آزاد شي کله چې دا د کونړ والی تر اورسیدا دا امر هغه ویل چې موږ دا نشو کولای چې به محصول د کونړ څخه لرګي ووزی ځکه کله چې لرګي به محصول استعمال کیږي له کونړ څخه حالت د زنګلونو د وهلو کچه زیاتیږي خلک تشویقیږي زنګلونه وهل کیږي او بل کونړ ته هیڅ ګټه نه رسیږي موږ غواړو چې همدغه لرګي پاخه مواد د محصول څخه وروسته له کونړ څخه وویستل شي
بله انوری صاحب بخی بخنی سره دغه لرګي تجارتی لرګي نه دی یعنی د چنار لرګي نه دی چار تر شو د موزات دای وی چې د ما د خپل باغ لرګي دی او د سولو لپاره وړم جنرال لبات چې جمع دی الته وړم د دې لرګي اجازه مې رات نه راکوي
تورمان صاحب د سوخت د لرګو په ارتباط په زدر ته وې ما یو وخت کې تقریبا یو میاشه و نیمه میاشه د سوخت لرګو ته اجازه ورکول شو اغم د دې لپاره چې د کونړ والی ته خلک ورغلي او سیندري چې دلته خلک بیروزګار دي او باید دغه تجارت دغه وکی لرګي وی چې التزام لپاره خرڅې په ننګرهار کې خو اغه نم بیا یو سوداګری جوړه شوله هر چا به تالونو کې دلته جنگل به خصې او موټر والا ته به پیسې ورکول یا کوئی بورته لرګي را انتقالول د نور خلکو سره قراردادونه کوي اوس لپاره بالکل کونړ څخه سوخت او د د آبادی لرګي بالکل بند دی اجازه نه ورکول کیږي که خپلې ک پر دی هیڅ قسم لرګي ته اجازه نه ورکول کیدا بند شي وي دي
bale د دوه وینا دار چې دا د شخصي مال دی او دا د خپل شخصي مال د انتقال حق لري هر چیرته چې یوسي نو ولې بندیز دی ور باندې
نو تورمان صاحب اوس که موږ د غرون تلاش زنګلون تلاش سوال تار چې خپل ساحه جدا کړي دا پوزن زینو کې لرګي وهل کیږي او پوزن زینو کې خپل خلکو بندیز په لګولې دی هلته حکومت لاسرسي نه لري دا ټول بیت المال چې خلک خپل مال لري نو وهل وهي او نور زین ته انتقالول مخکې اوس هم وهل کیږي کله دې د خپل ما د کونړ د ویان سره خبرې وکړي خپل لرګي ک پرتی اوس د پاره بند
کله دا چې دغه مرکه په اوریدلو سره دوی ته څه وضاحت شوی وي او قناعت کړی وي په هر حال بیا هم ورته پیغامونه ته او پیغامونه اورو
دا د دې لپاره چې موږ زموږ د نیمه سلام نه ورسې دي په تاسو ما سلام نه غوډل ولوم چې دا اوس د فلمونو له لاته څنګه نور سره د سلام باندې خپل چاپی د دوام کې دې خپل کاري باندې ورو چاپی هغه مخه ونې سپږې مخه به خیال کړی تر ورسره هغه مخه راځي لا دې ورو څنګه
مشکل دا دی پدې کې چې نه حالت کې هم د ډېر خلک سوادار دي او هغه چې ګرځي بسونه اعلانېږي پر فیسبوک باندې اعلانېږي. فیسبوک خو ډېر خلک لاسرسی نه لري. د دولت څخه مو د لوړتو چارواکو هم دا خواهش دي چې دغه بسونه په هلمند باندې لزوم باندې اعلان کړي، په راډیو باندې چې ټول خلک یې اوري او هغه ته لاسرسی ورته وشي چې بیا ورته خپل ځانونه ورته ایمان ورته سب کې امکان ورکړي. دا هغه ستونزه ده مشکلې په خبر چې دفتر ته ورسو هغه موږ اعلان کړي پر انټرنیټ. انټرنیټ هم لاسرسی نه لري. ډېر مننه.
السلام علیکم زه خپل ولایت څخه دا پیغام کوم چې دا بل پرنده په دې سره کې نه کوم دا تاسو نه کوم دا څه ته ده او نه کوم څه ډېر وخت دا د دې چارو څخه نه داخله ده چې دا هغه کار مو ته زمينه را ته برابر کې نو څنګه په دې په پیغام نه نشته ده. په دې السلام علیکم آزادۍ رادیو څنګه راځه.
السلام علیکم د آزادۍ و ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه کندوز کې چې دغه ماویله پیښه شوه او دا بیګنا ملکی خلک یې مړه کړه او دا بیګنا د جنرال هم خبرې کولې د کندوز څخه او د ویل آشنا د راډو کارکونکو پوښتنه ځینې کوله چې دا ماویله ولې وسوه. زه وویل چې دا پولیسو د دو سرونه چې پرې کېږي آیا دغه طالبان چې هم دوی وژني او یا معنا دوی تلي په دا هغو باسو د دوی د سربازانو باسو جلا دي. دا بس جلا دي دا خو ناټو کړی دي دا خو امریکایانو کړی دا بس د افغانستان خلک د افغانستان دولت دا توان نه لري چې او دا محکمه کې که یو بله پېښه په پاکستان و په ایران په پاکستان و په امریکې و په نورو نورو کشورو کې کافري کشورو کې څه وایي نو دوی به څولې غندنه کړې وایي دغه اشرف غني او دغه عبدالله چې د اجرایه رئیس دی. هیله کوم چې زما دغه پیغام سپور شي. سلام علیکم.
السلام علیکم. از الله قدریم د غزنی ولایت د کډبا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. له دولت نه مې دا غوښتنه چې دغه درې سوه درې موټر یا سې سوه درې موټر چې کوم ځي په سړک باندې ډېر بې احتیاطه ځي او نن سهار د جمعې ورځ په نیمې بجې باندې د غزنی په ولایت کې د شاه جهان مارکیټ مخ ته چې رخشه یې ووهله او ډېر سوت له امله هلته صدالله رحم ده او ګڼه ګوڼه والا هغه چې رخشه والی ووهه رخشه یې په منځ وجه کړه او دوه کسان نور سخت ټپیان دي. نو له دولت نه مې دا غوښتنه ده د ټولو عوام نه مې دا غوښتنه ده چې د دغو موټرانو د بې تعدیل عمله ډېر کسان ته باقي زده څلورم ټکر د غزي په ولایت کې تقریبا ډېر کسان ته مرغوب ورسېدله خو دولت دې په اړه باندې هیڅ کوم پریکړه نه ده کړې او کله چې هغه موټران له موټر نه کته شو منډې وهلې او پولیسو ته کتل موټران وتښېدو. ډېره مننه. کور مدان.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما له طرفه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دغه خواهش لرم او ډېر ګرڅه خوشحاله سم چې دا زموږ پیغام خپور کړي. د کلات ویلاد ساجاد کبیر خبره سره کوم. شپږ کاله کېږي یا اووه کاله تقریبا چې د کلات په ولایت کې د کابل سم ماستر پلان جوړ شوی ده. د دې سرپنا خلکو دپاره نمرې ته یې نه کړلې د ښارګوټي په نامه باندې. بیا هغه پنځوس زره روپۍ پر دې باندې دلته ولایتي کمیټه کښېناستله. نو بیا پنځوس زره افغانۍ د یوې نمرې قیمت کښېښوئ. بیا یې خلکو ته دغه یوه نمره مځکه ورکړله روپۍ تحویل شولې. سر یې شپږم کال دی که اووم کال دی د والي ناصري په وخت کې د قضي صاحب د حکومت په وخت کې تر اوسه پورې یوه نمره چا ته نه توجه شوې ده نه ورکوله شوې ده.
السلام علیکم. زه صفت الله د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د وزبین له قرې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ د راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بعد له سلام نه زه د دولت څخه یوه هیله او ارزو لرم چې د سروبي ولسوالۍ د وزبین قرې او درې ته پایې تیرې شوي دي لرونه تیر شوي دي ژمنه د برق د ورکولو ورکوي وعده ورکوي او کار نه عملي کوي. نو موږ عرض لرو درخواست لرو له دولت نه چې دغه کار په وعده خلافۍ ترسره نه کړي بلکې په صداقت سره په خپله وعده ژمنه وکړي او د درې وزبین قرې وزبین ته په صحیح توګه برق په عملي توګه ورکول شي. وسلام به احترام.
قدر من اوریدن کو دا و د دیونه خبرونه شتا سی و اوریدلا پتلوت لوکی و خبر اغدا چی کوم پیغامونه شتا سی په دغه خبرونه کې اوری دا د ازادي رادیو د نظر سرګندوی نه کوي او دا اوریدن کو خپل نظرونه دي تربل مو پلوي او بخون کې خدای سپارم خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5